خبری با نوری آسنوری باشید.
بله جاوید نعیمی، تاسو ستړی مشی قدرمن اوریدونکو، یوه بله پښتو خپرونه پیل شوه. په دې خپرونه کې اوریج کابل نن د تپیدي پروژې د غونډې کوربه د افغان چارواکي هیله مندي چې په دې غونډه کې به د دغې پروژې چې د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته لیږدوي د عملي کېدو په برخه کې پرمختګ وشي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو په تفصیل راپورونه او مطالب لرو، خو مخکې له دې چې د دې خپرونې بشپړه معرفي وکړم، محمد وای سمیم ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
سلام، په سر کې د خبرونو سرټکی. په کابل کې نن د ټاپي پروژې د وزیرانو یوویشتمه غونډه ده. د افغانستان ولسمشر په هلمند کې انتحاري حمله وغندله او د بېګنا خلکو وژنه یې یو نبهکونکی جنایت وباله. او امریکا وایي د اسرائیلو په انتخاباتو کې د بنیامین نتنیاهو بریالیتوب له ایران سره د اټومي پروګرام په برخه کې یوې موافقې ته د رسیدو هلې ځلې اغېزمنې نه کړي. د خبرونو تفصیل. په کابل کې نن د ټاپي پروژې د وزیرانو یوویشتمه غونډه ده. د افغانستان، ترکمنستان، پاکستان او هند د پټرولیم وزیران به په دې غونډه کې پر دې خبرې وکړي چې له ترکمنستان او د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د 1200 کیلومترو په اوږدو کې د ګازو پایپ لاین تیر شي. افغانستان د قانونو او پټرولیم د وزارت ویاند رفیع صدیقي ازادي راډیو ته د نننۍ غونډې د بحث اساسي ټکي په دې اړه داسې وویل.
امروز کابل میزبان 23مین نشست هیئت رهبری.
نن کابل د ټاپي د 23مین غونډې کوربه دی. په دې غونډه کې هغه مقدماتي خبرې چې ترکمنستان د فرانسې له ټوټال کمپنۍ سره کړې دي، د هغه راپور مشرتابه هیئت ته وړاندې کوي. د ټاپي په نوم په دغه پروژه کې د روستاک په نوم روسی کمپنۍ او د چین د پایپ لاین په نوم کمپنۍ هم علاقمندي ښکاره کړې ده. که چیرته د ټاپي پروژې د کار پر پیلېدو موافقه وشي، نو په 2013 میلادي کال کې به کار بشپړ شي او ګاز به تر هند پورې انتقال کړي، چې له دې درکه به هر کال افغانستان شاوخوا 300 میلیونه ډالر د ترانزیت له کبله ترلاسه کوي. د افغانستان ولسمشر په هلمند کې انتحاري حمله وغندله. اشرف غني د بېګنا خلکو وژنه یو نبهکونکی جنایت وباله. وی ویل چې دا کار په هیڅ دین کې د توجیه وړ نه دی. د افغانستان د جمهوري ریاست په اعلامیه کې د ولسمشر اشرف غني په وینا راغلی دي چې د هغو پر ضد به له هرې قوې استفاده وشي چې د بېګنا افغانانو وینې بهوي. د راپورونو له مخې په هلمند کې تېره ورځ په ځان وژون کې برید کې چې د ولایت ودانۍ ته نږدې وشوه او اووه ملکیان ووژل شول او تر څلوېښتو ډېر ټپیان شول. د هلمند سرپرست والي مرستیال محمد جان رسولیار ازادي راډیو ته وویل چې په ټپیانو کې د ګرشک ولسوالۍ پخوانی ولسوال حاجي محیدین، د والي ویاند عمر زواک، د کرهنې د چارو سرپرست رئیس رفیع الله کلام او د نادلي ولسوال فتح الله شامل دي. چاودیدونکي مواد په یوه بار وړونکي موټر کې ځای پر ځای شوي وو. د دې ځان وژونکي برید مسؤلیت طالبانو منلی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت امنیتي مسؤلانو ته لارښوونه وکړه چې د کابل هرات د لویې لارې امنیت ټینګ کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومي تېره ورځ د دغه وزارت له یو شمېر نورو چارواکو سره په یوه غونډه کې د افغانستان د لویو لارو پر امنیت خبرې وکړې. د کورنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې ویل شوي دي چې په دې غونډه کې د وردګ، غزني، زابل، کندهار، هلمند، فراه او هرات امنیه قمندانانو ته لارښوونه وشوه چې د کابل کندهار د لویې لارې د امنیت لپاره په خپلو سیمو کې له ټولو شته امکاناتو ګټه واخلي. د کورنیو چارو وزیر په دې غونډه کې وویل چې هیڅ ډول غفلت د منلو نه دی او د ټینګار وکړ چې ژر تر ژره باید د دې لارې امنیت سم شي څو خلک په اسانۍ تګ را تګ وکړي. او په کابل کې د سعودي عربستان شارلز دافیر وایي چې هیواد یې په افغانستان کې د سولې په هڅو کې د مرستې لپاره ژمن دی. سلیمان الغربي د خبره د افغانستان د بهرنیو چارو له سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي سره تېره ورځ په کابل کې وکړه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې حکمت کرزي په دې لیدنه کتنه کې هیله څرګنده کړه چې د عربستان هڅې به اغیزمنې وي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال وویل چې عربستان په اسلامي نړۍ کې ځانګړی مقام لري، نو د سولې په برخه کې به یې هڅې بې نتیجې نه وي. او اوس هم بهرني خبرونه. امریکا وایي د اسرائیل په انتخاباتو کې د بنیامین نتنیاهو بریالیتوب له ایران سره د اټومي پروګرام په برخه کې وي موافقې ته د رسیدو هلې ځلې اغیزمنې نه کړي. نتانیاهو ویلی دی چې له ایران سره خبرې ناوړه پایله لدی، خو د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند جین ساکی تیره ورځ په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل
We've been long familiar with the views of the Prime Minister on
دا وی لوګ دې مودې رئیس موږ د صدر اعظم نتنیاهو د ایران له دریزه خبر یو موږ دا فکر نه کوو چې د هغه بریالیتوب یا اراده له ایران سره پر خبرو اغیز کوي دا خبرې په داسې وخت کې شوې دي چې د امریکایي او ایرانی استازو خبرې په سویس کې روانې دي څو ایران دې ته وهڅوي چې له اټومي فعالیتونو د بندیزونو د سستېدو په بدل کې لاس واخلي امریکایي چارواکي وایي چې په تخنیکي برخو کې پرمختګ شوی دی خو لا هم څه ستونزې شته امریکا او ایران باید د روان مارچ میاشت تر اخره پورې له ټاکلي ضرب العجل سره سم یوه جوړجاړي ته ورسیږي څو بیا د جون تر اخره یو هر اړخیز تړون لاسلیک کړي د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن او د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو موافقه وکړه چې پر روسیې بندیزونه باید د منسک د فبروري د موافقې له بشپړ عملي کېدو سره تړلې وي سپینې ماڼۍ وویل چې بایدن د چهارشنبې په ورځ له پروشینکو سره په ټلیفون خبرې وکړې بایدن د اوکراین د پارلمان د هغه اقدام هرکلی وکړ چې د دې هېواد ختیځ د یاغیانو تر کنټرول لاندې سیمو ته ځانګړی موقف او محدوده خودمختاري په دې شرط ورکوي چې په دې سیمو کې د اوکراین د قانون په اساس انتخابات وشي روسیا او د اوکراین د ختیځ یاغي وسلوالو دواړو دغه شرایط غندلی دي په کیف کې د اوکراین صدر اعظم ارسینی یاتسینوک وویل په اوکراین کې ډیر خلک دې ته خوشبینه دي چې روسیا او تروریستان به د منسک موافقه عملي کړي د اوکراین د جمهوری ریاست د ویپانې له مخې پروشینکو هغه قانون چې پارلمان تصویب کړی و د چهارشنبې په ورځ توشیح کړ د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل کریمیا یوه عادي سیمه نه ده دا سیمه د روسیې لپاره تاریخي ریښې لري ولادیمیر پوتین د کرملن به هر تیره ورځ د روسیې له لورې له اوکراین څخه د کریمیا د نیولو د لومړۍ کلیزې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته خبرې کولې ده وویل چې روسانو یو کال مخکې د کریمیا او سیواتسوپول له خلکو سره حیرانوونکې وطن دوستي وښوده د روسیې ولسمشر بیا وویل پر ټولو هغو ستونزو به برلاسی شي چې له بهره پر موږ تپل کیږي پوتین همداراز وویل روسیه غواړي چې له اوکراین سره خپل اړیکې ښې کړي خو په ورته وخت کې د ټینګار وکړ چې د اوکراین ولس به یوه ورځ په دې پوه شي چې د دوی اوسنیو مشرانو اوکراین دغه حال ته راوست د تونس ولسمشر د دې هېواد د پلازمینې په یوه موزیم کې له حملې وروسته چې لږ تر لږه اتلس بهرني ګرځندویان او دوه تونسیان پکې وژل شول ژمنه وکړه چې له تروریزم سره به له صلې رحمۍ پرته جګړه کوي بیجی قاید اس بی سی پرون پر تلویزیونی وینا کې وویل موږ له تروریزم سره په جګړه کې یو او دغه وحشي اقلیت به موږ ونه بیروي د پلازمینې تونس پر باردو موزیم په پرونی حمله کې د وژل شوو کسانو په ډله کې ایټالوي جرمني پولندي هسپانوي او کولمبیایي ګرځندویان شامل دي یو له وژل شوو تونسیانو د امنیتي ځواکونو غړی دی دوه حمله کوونکي د امنیتي ځواکونو لخوا ووژل شول دغه حمله چې څلېرویشت تنه پکې ټپیان شول هغه مهال وشوه چې د موزیم په څنګلوري د پارلمان په ودانۍ کې وکیلانو له تروریزم سره د مبارزې پر یوې لایحې بحث کاوه د خبرونو پای
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کې غواړي به هم د خبرونو ولولې دي ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته پته مولا ازادي رادیو ټکی اورګ کابل نن د تپې د پروژې د غونډې کوربه دی افغان چارواکي هیله مند چې په دې غونډه کې به دغه پروژې چې د ترکمنستان ګاز د افغانستان لاره پاکستان او هند لیک دی ویډیو عملی کېدو په برخه کې پرمختګ وشي
در این نشست مذاکرات مقدماتی را که جناب ترکمنستان با کمپانی توتال و فرانسه داشته گزارش را ارائه میکنه به هیئت رهبری اتاپی
یو شمیر افغان چارواکي وایي چې افغان سیمه ایزو پولیسو په خپلو سیمو کې امنیت ټینګ کړی خو د خلکو په ځورولو کې هم لاس لري یو شمیر دینی عالمان بیا وایي نوروز حرام دی او باید په هغه بڼه چې اوس لمانځل کیږي ونه لمانځل شي
تجلیل نوروز به قسمی که در افغانستان تجلیل میشه حرام قطعی است و ما آمده مناظره هم هست
جون پشه بو که بیا په دی اړه چې د نوروز جشن لکوم زمانو راهی سل منزل کیگی خبر شویده
د نوروز ورځ زرګونه کال په خوا تر کومه چې تاریخونو کې راغلي د امدسې د منځل کېږي کال په کال باندې ماته یو ټپ را یادېږي کنه کله کله چې سپوږمۍ اکړنګ و هر اخیز او یار مې د ګلو لو کوي ګوتې ریبینه
اساسي او بشري حقوقو اونیس پروګرام او د غراز پر ځین نور موضوعات هم رات مطالب خبرېدو ته چمتو دي په کابل کې نن پر دې خبرې کېږي چې د ترکمنستان ګاز د افغانستان لارې تر هند پورې کومه کمپنۍ تیر کړي. په دې غونډه کې د افغانستان، ترکمنستان، پاکستان او هند پټرولیم وزیران او یو شمېر نور چارواکي ګډون کوي. که چیرته د تپی په نوم د ګازو دغه پروژه تطبیق شي، نو هر کال به افغانستان د دې پروژې له درکه شاوخوا 300 میلیون ډالر ترلاسه کړي او په زرګونو افغانانو ته به د کار کولو زمینه برابره شي. د دې غونډې په اړه احمد شیبر راپور لري.
تمه ده چې نن په کابل کې د څلورو هیوادو د پټرولیم مزیران پر دې خبرې وکړي چې د تاپی پروژه د یو کنسرسیوم له لارې یو شرکت ته وسپاري څو کار پرې پیل شي. په دې غونډه کې به د افغانستان، ترکمنستان، پاکستان او هند پټرولیم وزیران برخه واخلي او د پټرولیم او ګازو په برخه کې به د دغو هیوادو یو شمېر نور جګپوړي چارواکي هم په دې غونډه کې ګډون وکړي. تر غونډې مخکې ترکمنستان د فرانسې له ټوټال شرکت سره لومړنۍ خبرې کړې دي او د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت په وینا چې د نننۍ غونډې په جوړېدو کې مرستندوی دی، ترکمن چارواکي له ټوټال کمپنۍ سره په بنیادي برخو کې موافقې ته رسیدلې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له 2015 کال را په دې خوا چې د تاپی د پروژې پر سر خبرې روانې دي، دا تر بل هر وخت د پروژې د پیلېدو په برخه کې لوی پرمختګ دی. د افغانستان د قانون او پټرولیم د وزارت ویاند رفی صدیقی ازادي رادیو ته وویل چې د ترکمنستان د پټرولیم وزیر به په نننۍ غونډه کې له ټوټال کمپنۍ سره د شویو خبرو په اړه معلومات وړاندې کړي.
در این نشست مذاکرات مقدماتی را که جناب ترکمنستان با کمپانی توتال و فرانسه
په دې غونډه کې به چې ترکمنستان کوم مقدماتي خبرې د فرانسې له توتال کمپنۍ سره لرلې پر هغه رڼا واچوي. توتال غواړي چې د دې پروژې د کنسرسیوم مشي وکړي او دوه نور شرکتونه هم غواړي چې په دې پروژه کې پانګونه وکړي. نو نن به د تاپی په مشرتابه هیئت ته د توتال کمپنۍ په اړه راپور وړاندې شي تر څو پریکړه وشي چې کومه کمپنۍ د دې جوګه کېدای شي. تاپی په پروژې کې د روستوک پنوم روسي کمپنۍ او د چین د پایپ لاین پنوم کمپنۍ هم علاقه مندي ښکاره کړې ده. که چیرته د تاپی پروژې د کار پر پیلېدو موافقه وشي، نو تر 2013 کال پورې به له ترکمنستان څخه تر هند پورې 1200 کیلومتر پایپ لاین تیر شي چې هره ورځ به 90 میلیونه متر مکعب ګاز هند او پاکستان او 14 میلیونه متر مکعب ګاز به افغانستان ته صادر شي. د تاپی د پروژې له درکه ویل کیږي چې هر کال به افغانستان د ترانزیت له درکه شاوخوا 300 میلیونه ډالر ترلاسه کوي او په زرګونو افغانانو ته به په دې پروژه کې د کار زمینه برابره شي.
د ازادي رادیو د کال غوره شخصیت د دیارلس او درینویم کال غوره شخصیت څوک ده؟ د اوری په لومړۍ نیټه ل ازادي رادیو وره
ازادي رادیو د سحر له وجود ما هم تر وجود پورې اوریدل شي او سند افغانستان پاړه نړۍ ولور سپانو ته کتنه کو اجمل انت بغوښ شو.
د نیویارک همز رسپانې د افغانستان پاړه و مقاله خبره کړې ده چې سرلیک دی د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستيال لا قهره غګل وړ کړی. دا د لیکنې په وبرخه کې ویل شوی د ملي امنیت شورا په وقوند کې چې مشرتوب یې د جنرال عبدالرشید دوستم پر غاړه وو، له قهره د نوموړي غږ لوړ شوی. د ورسپانې په وینا دغه پوخانه د ملیشو قومندان چې د سلګونو تسلیم شوو طالب وسلوالو په وژلو تورن دی، له دې وصیت په تنګ راغلی چې ولسمشر اشرف غني او د ملي امنیت د شورا مشر نوموړی له پامه غورځوي. ورسپانوی دوستم په دې مجلس کې له قهره په لوړ غږ وویل هیڅوک زما غوښتنې ته ځواب نه وایي. تر دې مخکې نوموړي ویلي و چې خلکو جنرال کړی او غواړي چې له هیواد سره مرسته وکړي، خو هیڅوک یې ان مشورې ته غوږ نه نیسي. د نیویارک ټایمز لیکنه وایي دا موضوع کېدای شي ستونزې رامنځته کړي. تر انتخاباتو مخکې ولسمشر اشرف غني د دوستم په اړه کافي معلومات لرل. دا چې د بشري حقوقو سازمانونو نوموړی په جنګي جنایاتو تورن کړی او دا چې نوموړی یو جنګسالار دی په دې ټولو پوهېده. ولسمشر غنی نوموړی لزان سره په انتخاباتو کې شریک کړ، ځکه چې یو شمیر مشخص رای ورکوونکي د نوموړی پلوي کوي او دا مشخص شمیر خلک له دوستم پرته بل چاته رای نه ورکوي. خو رسپانوي هغه محل ټولو داسې فکر کوي چې وخت پر رسیدو همدا چې دوستم لوړه څوکۍ ترلاسه کړي، قناعت به وکړي، په مسلو کې به مداخله نه کوي او خوشاله به وي. نیویارک ټایمز وایي د دوستم ناری سوری غوښتنې او انتقادونه و سرګندوي چې نوموړی به په راتلونکي کې خاموشه پاتې نه شي او که چیرې غوښتنې ونه منل شي د افغانستان په حکومت کې به نوو ستونزو ته لاره پرانیزي. د فارین پالیسي خبرونې په خپلې وروستۍ ګڼه کې یوه بله مسله راپورته کړې. وایي د افغانستان انتخاباتي سیستم له لوړو ژورو سره مل دی. خبرونه په افغانستان کې د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګان راتلونکو انتخاباتو ته اشاره وای. کچیرې د ولسمشر د انتخاباتو تجربه په پام کې ونیول شي او هغه درغلې چې په انتخاباتو کې وشوي، نو له راتلونکو انتخاباتو هم باید لوی تمه ونه شي چې نتیجې به د افغانستان د ټولو خلکو په سره برابر وي. خبرونه په انتخاباتو کې د درغلیو د مخنیوي لپاره یو لړ وړاندیزونه کوي چې په وینا یې کېدای شي په عملي کېدو یې په انتخاباتو کې درغلی راکم شي. د خبرونې یو وړاندیز دا دی چې د انتخاباتو په ورځو کې ښوونکي او محصلان د څارونکو په ډله کې شامل شي. همدارنګه دا خبرونه وایي د څارنې په بهیر کې دی د ښځو رول پیاوړی شي، ځکه د ټولنې دا برخه په فساد کې ډېر لاس نه لري او اجازه به ورنه کړي چې په انتخاباتو کې ډېره لاسوهنه وشي. ورځپاڼه زیاتوي ولسمشر کولی شي چې په یو ځانګړي فرمان کې د انتخاباتو د څارنې په بهیر کې ښوونکي، محصلان او ښځې شامل کړي.
د ناتو او امریکایي پوځیانو د جنگي ماموریت لپاره تر رسیدو وروسته سیمه ایز پولیس کلی وی خو د طالبانو په وړاندې د سیمو د ساتونکو بلل کیږي، نو لبل خو د امریکایي چارواکو په وینا کېدای شي د خلکو د زورولو سبب هم شي. راپور نوې په سیمو کې چې سیمه ایز پولیس ځای په ځای شوی د طالبانو مخه نیول شوی، خو یو شمېر د ځواکونو د نامنې سبب شوی دی. په دې اړه اسمت څاروان راپور لري.
د راپورونو له مخې هغه ځواکونه چې د امریکا خاصو ځواکونو په یو شمېر کلیو کې د وسلوالو طالبانو پر ضد په وسلو سمبال کړي وو، د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته عامو خلکو ته په سرخوشي بدل شوي دي. د ځینو راپورونو پر اساس دا ځواکونه له خلکو په زور پیسې اخلي، ځوروي او حتی اختطافونه کوي. سره له دې چې ویل کېږي افغان سیمه ییز ځواکونه چې شمېر یې ډېر زرو ته رسیږي او د امریکا خاصو ځواکونو روزلي دي، په عادي حالت کې د افغانستان حکومت ته ویون کې دي او د طالبانو په وړاندې د سیمو په ساتلو کې خورا ښه نتیجه ورکړې ده. خو راپور نوی چې له دغو ځواکونو څخه خلک په تکلیف دي.
کندهار ولایت مو یو ملکوالۍ کې ډېر بد حال دی. زموږ راځي د نورو مقاماتو پر ورسېږي، موږ ډېر وحشت کې ژوند کوو او دا فېږي. مثلا دا زموږ سره د حکومت چلن اگر څنګه دی کړی، زموږ سره دا چلن کې لکه دغه نه ده چې راځي زموږ د باوریا میندارې وړي، زموږ د کورو څخه په ونه ځله سلطکانو دي چیرې وړي، د ښځو د جزو کالې وړي.
د کورنیو چارو وزارت پر سیمه ایزو پولیسو د خلکو د شکایتونو په اړه څه ویلو ته تیار نه شو. تر دې مخکې د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي په شمول یو شمېر افغان چارواکي د سیمه ایزو پولیسو له تشکیل سره مخالف وو. د دوی په نظر دا ځواک د ثبات راوستلو پر ځای ممکن بې ثباتي زیاته کړي. که څه هم په یو شمېر ولایتونو لکه کندوز، غزنی او روزګان کې له سیمه ایزو پولیسو زیات شکایت کیږي، مګر په ځینو سیمو کې د پولیسو د امنیت له راوستلو سره ډېره مرسته کړې او حتی د نورو سیمو اوسیدونکو چې هلته لا دا ځواک نه دی تشکیل شوی د سیمه ایزو پولیسو د تشکیل غوښتونکي دي.
د پکتیکا ولایت منطقې کې به خلک ګډل شي. ارزم دا ده چې د افغانستان حکومت باید هغه سیمې چې کومې سیمې د جنګر کې دي یا په جنګ اخته دي، حکم باید د مالي عسکر وروزي او مالي عسکر هر ځای ښه ورکړی ده، ګټه ورکړې ده، یعنی امن یې راوستی ده. داخله ولسوالۍ مثال به درکړم چې هره ورځ به د ورځې 2000-3000 جنګونه کېدل، بالکل جنګونه نهسه او طالبان بالکل ختم شوي دي، کړي دي.
حبیب الله خان کې د روزګان ولایت د ګیزاد ولسوالۍ څخه ما ته کورنۍ چارو د وزارت څخه دا غوښتنه ده چې د ګیزاب ولسوالۍ کې محلي پولیس ډېر ښه رول لوبولی دي. نو زه له دې څخه دا خواهش کوم چې د محلي پولیسو معاش شپږ نیم زره افغانۍ دي، باید اقل نظر او یا 2000 افغانۍ.
ویل کېږي چې طالبان تر بل هر ځواک له سیمه ییزو پولیسو سره زیاته دښمني پالي. د دې لپاره چې دا ځواکونه په سیمه کې بلد دي او دوست دښمن سره پیژندل شي، تر نورو امنیتي ځواکونو چې عموما د نورو سیمو اوسیدونکي وي د طالبانو مخه ښه نیولی شي.
چی خواهش گوه چی؟ یا کیا؟ کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتایی که آمده ایم کل تنظیم های زور است، جبریز به زور آمده ایم و منی فهمی که در بلوی جرگت و کلو هم جنگ و جدارن.
به اوز گوره در گوانده هیوات پاکستان رو گوره چه مدام مکنه؟
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
د دې لپاره چې په افغانستان کې مداخله تون شي، د
مسلې توازن بودجه تنهایی است که باید در تمام ولایت ها متوازنه پیش داده شود.
آزادی په صفو کې در امواج آزادی خبرونه تاودا او تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریو نه تر پنځو بجو پورې له آزادی رادیو نه واورئ.
Thank you. ازادي راډیو هر ورځ د سهار له وو بوجود ما خام تر وو بوجو پوری اوریدلی شي. لا وسلوال طالبانو سره د سولې د روانو هڅو په اړه د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا مشر او د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر پر نولسي جرګې خپلې ځوابي غونډې ته ورغوښتي وو او له دوی څخه پوښتنه کولې چې د سولې هڅې څنګه مخته ځي. د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا مشر معصوم ستانکزي وویل چې د طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره شرایط اوس تغییر کړی دی. په عین وخت کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وویل د سولې خبرې به هغه مهال پیل شي تر څو دا ډاډ حاصل شي چې په دې برخه کې هیڅ ډول معامله نه ترسره کیږي. د موضوع تفصیل د سید کمال شاه عارف په راپور کې.
په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې په کور دننه او بهر د افغان سولې په اړه خبرې ګرمې سوې دي، د سولې عالي شورا مسؤلین هم په دې برخه کې د یو لړ پرمختګونو خبر ورکوي. د سولې عالي شورا د دارالانشا مشر وایي چې د سولې د خبرو اترو لپاره سیاسي اراده موجوده ده او وایي چې دا خبرې به د ملي ګټو په نظر کې نیولو او د افغانستان د خلکو په مشوره ترسره شي. د دې شورا د دارالانشا مشر معصوم ستانکزي د چهارشنبه په ورځ د ولسي جرګې په استجوابي غونډه کې وویل چې مقابل لوري هم یو لړ غوښتنې لري او په ځانګړي ډول د سولې خبرې باید په رښتینی ډول ترسره شي. نوموړي زیاته کړه چې د افغانستان حکومت داسې سولې نه غواړي چې د خلکو په غلامي تمام شي.
نه رهبرای افغانستان، نه مردم افغانستان په یي موضوع هیڅ نه میشن.
نه د افغانستان مشران او نه هم خلک داسې سولې غواړي چې هغه د افغانستان په غلامي تمام شي. مونږ باید په دې خاطر پوره اطمینان ولرو. مونږ د نړۍ د ټولو هیوادونو سره ښې اړیکې غواړو. ما هول تغییر کړی دی. ځینې کسان داسې وایي چې پاکستان مخکې ولې د سولې خبرو ته نه راته چې اوس رازی په سیمه کې ماحول او شرایط تغییر کړی دی. مونږ باید په یو تدبیر سره مخ په وړاندې لاړ شو.
شاغلی ستانکزي دغه څرګندونې د سولې په پروسه کې پاکستان ته د امتیاز ورکول په هدف د ولسي جرګې د غړو د اندېښنو ځوابولو په هدف کولې. نوموړي زیاته کړه که پاکستان د افغانستان د سولې په پروسه کې په خپل ګټه کوم کار کوي، نو دغه هیواد هم خپلې ملي ګټې په پام کې لري. دغه اندېښنې پر داسې مهال راپورته کیږي چې د تېرې سې شنبې په ورځ د مشرانو جرګې رئیس ویلو چیرې وسلوال طالبان د پاکستان د استخباراتو له ادرس څخه خبرو تکشینی، دا به د پاکستان یو نوې دسیسه وي. خو تر دې وړاندې وسلوال طالبانو د افغان حکومت سره د سولې د خبرو اترو هر ډول آمادګي رد کړې ده. په همدې حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وای تر دا مهاله د سولې په اړه خبرې نه دي پیل شوې، خو ډاډ ورکوي چې په دې خبرو کې به شفافیت په نظر کې ونیول شي او په دې برخه کې به هیڅ ډول معامله هم ونسی. د بهرنیو چارو وزیر سلاودین ربانی د ولسی جرګې په استجواب غونډه کې ویل تر اوسه یوازې د سولې د خبرو لپاره زمینه برابر شوې ده. هغه هیله وشو ده چې دا خبرې به په نږدې راتلونکي کې پیل شي.
زمینه صلح فراهم شوه، زمینه مذاکره
د سولې زمینه برابر شوې ده. مونږ د کارونو په ابتدایي مرحلو کې یو. مونږ ان شاء الله هیله مند یو چې په راتلونکي کې خبرې هم پیل شي. همدغه لحظه چې زه تاسو سره خبرې کوم، خبرې نه دي پیل شوې. زه تاسو ته اطمینان درکوم چې شفافیت موضوع یو د مهمو موضوعاتو څخه ده چې د سولې په خبرو کې به په نظر کې ونیول شي.
شاغلی ربانی زیات تکړه چې د سولې په خبرو کې به د خلکو لاس راوړون ته هیڅ ډول ځان ونه رسیږي او د خلکو سره به په مشوره تر سره شي. خو د ولسی جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر له حکومت څخه وغوښتل چې د سولې د خبرو تر پیل مخکې خپل کاري پلان ترتیب او د تایید لپاره دوی ته وسپاري.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را جونه.
اوس ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو ټوله ورځ د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو پورې اوریدلی شئ. د نوي کال او د نوروز له را رسیدو سره یو شمیر دینی عالمانو په کابل کې په غونډه کې پر دې خبرې وکړې چې په هغه بڼه چې نوروز نن ورځ لمانځل کیږي، آیا دا هغه عنعنوي میلې چې د نوروز په ورځ ترسره کیږي له اسلام سره اړخ لګوي او کنه؟ یو شمېر دیني عالمانو ویل که دغه ورځ ته له دیني مسایلو سره تړاو ورنه کړل شي او یوازې خلک په هغې کې تفریح وکړي نو ورسره ستونزه نه لري. حمید هارون عثمان پرې رپورټ لري.
په سلګونو دینی عالمانو د نوروز لمانځل یو ناسم عمل او له دینی مسایلو سره تړاو افراط او قطعي حرام وباله. دغه دینی عالمانو د چهارشنبه پورس په کابل کې پیوی غونډه کې ویل چې خلک د نوروز نه لمانځي او په هغه کې د افراط نه کوي. د شمسیه دارالافتا رئیس مفتی شمس الرحمن فروتن په دغه غونډه کې ویل دینی عالمانو په دې اړه پوره څېړنې کړې دي او د نوروز لمانځل یو افراطي عمل دی.
نن زه په دې متأکد شوم چې هوکې نوروز په هغه قسم چې په افغانستان کې لمانځل کیږي قطعی حرام دی او زه مناظرې ته هم تیار یم. یو دا چې موږ وایو دا نوی ورځ ده، عبادت ته هیڅ ربط ونه لري، دا د سخي صاحب جنډه څه ده؟ آیا خلک هلته د عبادت په نیت نه ورځي؟ زنده باد او مرد آباد او نعره تکبیر دا څه مفهوم لري؟
خغلی فروتن زیاته کړه چې هیڅوک حق نه لري چې لزان څخه نیوی جوړ شوی مسائل په دین کې شامل کړي. هغه د جنډه بالا په اړه ویل چې دغه مسله د قرآن او احادیثو په هیڅ برخه کې نه ده ذکر شوی. نوروز د آریایانو پخوانی جشن دی چې د هر لمریز کال لومړۍ ورځ په همدې نوم د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې لمانځل کیږي. په دغه ورځ د کابل په کارتی سخي سیمه او د مزار شریف په مبارک روزه کې د جنډه بالا مراسم ترسره کیږي. په مزار شریف کې د ګل سرخ میله هم جوړیږي او د هیواد له بیلابیلو سیمو څخه بزرګونه خلک دغه مراسمو ته مزار شریف ته ورځي. د مزار شریف خلک او میلمانه یې دښتو ته وځي او هلته د ګل سرخ یا غاټول ګلونو میله کوي. بلخوا یو شمېر دینی عالمان وایي چې د نوروز په ورځ دې خلک تفریح وکړي، خو دغه ورځ دې له دینی مسایلو سره نه شریکوي او که داسې ولمانځل شي کومه ستونزه نه لري. د افغانستان د اسلامي علمي او تحقیقاتي مرکز مشر عطا رحمان سلیم چې په دغه غونډه کې ګډون کړی و په دې اړه آزادۍ راډیو سره مرکه کې ویل،
نوروز د یو رواج د فرهنګي مسایلو د طبیعت پسرلی د یوې ورځې په توګه چې بزګر له یوې خوا میله کوي او څلور کسه ورځې خوشي کوي ونې کښېنوي د بد ویلو او قباحت لپاره ځای نه لري.
دینی عالمان وایي چې اوسمهال په افغانستان کې د اسلام له نوم څخه په بیلابیلو برخو کې سو استفاده کیږي او ټول دینی عالمان مکلف دي چې خلک سمې لارې ته وهڅوي. دغه څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې نوروز ته دوه ورځې پاتې دي او خلک د دغې ورځې د لمانځلو لپاره تیاری نیسي.
دغه راز د افغانستان د جنوب ختیځو خوست پکتیا او پکتیکا ولایتونو یو شمېر دینی عالمانو بیا په غونډه کې په دې خبرې وکړې چې له فساد سره په څه ډول کېدای شي مبارزه مخته یوړل شي. په دې اړه داود تپان له ګردیز رپورټ لري.
د سویل ختیځ زون په مرکز ګردیز کې دینی علما سره راټول شوی او د اداري فساد د مخنیوي په موخه یو دوه ورځنی پروګرام پیل کړی دی. دا د پروګرام یو تن سمبالونکی او د شفافیت پر لور د حرکت ادارې مشر خان زمان عمرخیل وویل چې په دې ټولنه کې د فساد د مخنیوي او مهمه لار هم دا د علماو سره یو ځای کول او د فساد پر ضد مبارزه ده. نوموړی وایي چې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې ورته پروګرامونه پلي کړي او له دې لارې به وکولای شي په ټولنه کې د اداري فساد مخنیوي وکړي.
تقریبا ورځي ورکشاپ دی چې موږ په ټول افغانستان کې یعنی په مختلفو ځایونو کې ترسره کړی. ټول افغانستان په نه ځایونو ویشل چې یو ځای هم پکتیا ده چې دلته هم راغلی سو او دلته به انشاءالله د علماو سرکین دورځي سبا ته بل خرخت پیږي. دا دورځي ورکشاپ او تاثیرات موږ انشاءالله چې ډیر ښه حس کول شو. هغه ځکه چې موږ استاد خو یو دودیزه ټولنه ده، علما خرول لري او په دې انشاءالله ډاډه یو که دوی کارو کې په دغه ټولنه کې نو انشاءالله موږ به وګورو شاهدان به دي اوسو چې فساد کچه په افغانستان کې راټیټ شي.
نوموړی دا هم وایي چې دغه پروګرام یوازې د محدود وخت د پاره نه دی، په راتلونکي کې به هم دا پروګرام پسې وغځوي او د ټول هیواد په کچه علما به د فساد د مخنیوي په مبارزه کې ورسره مرسته وکړي. د غونډې یو تن ګډونوال د پکتیا سولې شورا رئیس مولوی خالق دادا کانی وویل چې علما په دې ټولنه کې د فساد مخه په اسانۍ او په دیني اساساتو نیولای شي.
د ټولو فسادونو مخنیوي علم کوي او علما هغه څوک دي چې د علم نه برخوردار دي، چاره دی عقیدوی فساد، دی اخلاقی فساد، اجتماعی فساد، اداری فساد، دی ټولو فسادونو هغه ازرار په عقیدوی لحاظ باندې دوی ته معلوم دی او دی احساس دی مخې دی مسولیت دی مخې او دی رسالت دی مخې دوی دا جامعې ته رسولای شي.
دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې علما کرام له دې وړاندې هم په ورته غونډو کې ګډون کړ او ژمنه یې کړې ده چې په کلي او ښارونو کې به د خلکو ذهنیت د اداري فساد پر ضد تغییر کړي. دا یادونه وړ ده چې په دې غونډه کې به نږدې 300 تنه علما او چې له خوست پکتیا او پکتیکا څخه راغلي وو ګډون کړی وو او ژمنه یې وکړه چې په راتلونکي کې به د فساد پر ضد جدي مبارزه کوي. داود تبان، ازادي رادیو، پکتیا.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
حبیب الله کوچای د خوست د ببرک تانی څخه لیکي، حکومت باید د سولې رامنځته کېدو لپاره له افغاني طالبانو سره خبرې اترې وکړي. حکمت الله هماسم د هلمند ولایت له نادلي ولسوالۍ څخه لیکي چې د وسلوالو طالبانو څخه هیله کوي چې د ملکیانو ځورونه پای ته ورسوي. قدرت الله د کندهار پوهنتون د طب پوهنځي د کادري روغتون څخه لیکي چې د کندهار د برېښنا نشتوالی دوی ډېر په تکلیف کړی دی. د کندهار د برېښنا ریاست څخه د پاملرنې غوښتنه کوو. د خبرونې دوهمې نیمایي ته نږدې شوي و. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه د اساسي او بشري حقونو او ژوند په شیبو کې لرو. په سیمه ییزو نړیوال موضوعاتو هم راپورونه دته غوره شوي، خو اوس به محمد وای سمیم ته ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
په کابل کې نن د ټاپي پروژې د وزیرانو یو ویشتمه غونډه ده. په دې غونډه کې د افغانستان، ترکمنستان، پاکستان او هند د پټرولیم وزیران د افغانستان له لارې پاکستان او هند د ګازو د پایپ لاین د تیرېدو په هکله خبرې کوي. افغانستان ولسمشر په هلمند کې انتحاري حمله وغندله او د بیګنا خلکو وژنه یو نه بخونکی جنایت وباله. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت امنیتي مسؤلانو ته لارښوونه وکړه چې د کابل هرات د لوی لارې امنیت ټینګ کړي. په کابل کې د سعودي عربستان شارزدافیر وایي چې هیواد یې په افغانستان کې د سولې په هڅو کې د مرستې لپاره ژمن دی. امریکا وایي د اسرائیل په انتخاباتو کې د بنیامین نتنیاهو بریالیتوب له ایران سره د اټومي پروګرام په برخه کې یوې موافقې ته د رسیدو هلې ځلې اغیزمنې نه کړي. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن او د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو موافقه وکړه چې پر روسیې بندیزونه باید د مینسک د فبروري د موافقې له بشپړ عملي کېدو سره تړلې وي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د کریمیا د نیولو په لومړۍ کلیزه کې ویل چې کریمیا یو عادي سیمه نه ده، دا سیمه د روسیې لپاره تاریخي ریښې لري. او د تونس ولسمشر د دې هېواد د پلازمینې په یوه موزیم کې له حملې وروسته چې لږ تر لږه 13 بهرني ګرځندویان او دوه تونسیان پکې وژل شول، ژمنه وکړه چې د تروریزم سره به له صله رحمۍ پرته جګړه کوي.
د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په انټرنیټ پاڼه کې شته، کولای شي چې ام بي اي هم ولولې پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې د اساسي او بشري حقوقو اونیس پروګرام د تخبرو او جون پښيبو بل اونیس پروګرام کې هم دا مسله څرګنده شوې ده چې نو د نوروز جشن له کوم زمانو راهیسې المنزل کېږي. دا غلاس په پاکستان کې د افغان کډوالو لخوا د نوروز د جشن د لمانځنو په باب هم یو راپورټ لرو، خو اوس په لار شو تونس ته. د تونس په مرکز کې مشکوک تر رسانو پر بهرنۍ او ګرځندویانو پرون په برید وکړ او د څو اروپایي هیوادو نږدې شل ګرځندویانو وژل. تونس له اقتصادي پلوه پر ګرځندویانو ډېر تکیه کوي. د 2011 کال عرب پاتون را وروسته په دې هیواد کې وسلوالو داسې برید چې دومره تلفات پکې واوړي نه و کړی. ملګرو ملتونو تر حملې وروسته د تونس له خلکو او د پیښې له قربانیانو سره خپله خواخوږي څرګنده دکړه. په دې اړه د ازادي رادیو خبر څنګه راپور احمد شي براوروي.
په تونس کې نږدې شل بهرنیان په یو ترسي برید کې ووژل شول. د حمله تیر ورځ د تونس په ښار کې د پارلمان ودانۍ ترڅنګ پر یو موزیم وشوه. د تونس سری اعظم حبیب السید په مرکز تونس کې پر باردو موزیم د شوي برید په اړه تیر ماښام رسنیو ته وویل.
نتایج الاولی تقریبا 19 قتیل.
د لومړی نتیجې له مخې نږدې 19 کسان په دې برید کې وشل شوي دي چې ولسې بهرني ګرځندویان دي. دوی د بیلابیلو هیوادو دي، د پولنډ، ایټالیا، جرمنی، اسپانیا او دوه تنه هم د تونس دي چې یوې د ځانګړو ځواکونو څخه وو. دواړه ترورستان چې حمله یې کړې وه وژل شوي دي. د تونس ریاسم زیاته کړه چې پرې برید کې 24 تنه ټپیان شوي دي چې دوی د تونس دي او نور بهرني ګرځندویان دي. د تونس د کورنیو چارو د وزارت ویاند سی این این تلویزیون ته وویل چې دواړو برید کوونکو پوځي جامې لرلې او دوی اسلامي افراطیان وو. د تونس د کورنیو چارو د وزارت په وینا برید کوونکو یو شمېر بهرنیان برمته کړي هم وو، خو له امنیتي ځواکونو سره د ډزو پر مهال دواړه ترورستان وژل شول او برمته کسان خوشي شول. ملګرو ملتو دا برید وغنده. د ملګرو ملتو د سرمنشي ویان فرهان حق وی خبري غونډه ته وویل
The Secretary General condemns in the strongest terms.
د ملګرو ملتو سرمنشي بان کی مون په سخت ټکو د باردو پر موزیم د تونس په مرکزی سیمو کې بریټ غندلای او د بیګنا کسانو پر وژنه خوشی نه دی. د ملګرو ملتو سرمنشي همدارس د تونس له ولس او چارواکو سره هم خواخوږي څرګنده کړې ده. تیر میاشت د تونس حکومت د سل افراطیانو د نیولو خبر ورکړ او وی ویل چې ځینو یې د اسلامي دولت یا داعش له ډلې سره اړیکې لرل. د ځینو راپورونو له مخې له تونس څخه شاوخوا 2500 کسان تر اوسه عراق او سوریه ته تللي دي او د اسلامي دولت له ډلې سره یو ځای شوي دي.
افغانستان په 1993 مریض کال کې په دې کال کې ستونزې او پرمختګونه و. د نوی کال پیل دو سره ازادي رادیو په دې حق لا تفصيلي راپورونه لري.
په پېښور کې مشتو افغان محصلینو پروند نه ویل مریض کال راتلو په مناسبت د نوروز جشن په اتنونو او ګډاګانو ولمانځه دغه جشن کې پر افغان محصلینو سربېره خبر پښتونخوا د بیلابیلو سیاسي ګوندونو چارواکو د مدني ټولنو غړو لیکوالانو ژورنالیستانو او سلګونو عادي وګړو ګډون کړی وو. د ازادي رادیو خبريال ذبیح الله شفقم دی غونډې ته ورغلی وو.
د خبر پښتونخوا په مرکز پېښور کې مشتو افغان محصلینو د چهارشنبه پر ورځ د نوی مریض کال په مناسبت یو پرتمینه غونډه وکړه چې سلګونو افغان زده کوونکو د خبر پښتونخوا د بیلابیلو سیاسي ګوندونو چارواکو د پونتونو استادانو د مدني ټولنو غړو او لیکوالو شاعرانو پکې برخه واخیسته. دغه جشن چې د پېښور په کاسلو باندې متالار کې د خبر پښتونخوا د محصلینو د اتحادیې لخوا جوړ شوی او د پېښور پونتون سربېره ورته د ایالت یو شمېر نور دولتي او شخصي پونتونو ګڼ شمېر افغان او پېښوري زده کوونکي راغلي وو. د غونډې یو شمېر ګډونوالو په خپل وینو کې د نوروز پر تاریخي او کلتوري اهمیت خبرې وکړې او د دې ورځ د دودې د پاړې په سر پورې معلومات شریک کړل. په خیبر پختونخوا کې د افغان محصلینو د اتحادیه مشر او د غونډې جوړونکي ډاکټر ابراهیم خان زازی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
دودیز جشن د غوښتل چې هغه ول منځو د افغانستان نمائندګي باید دغه محصلینو کې او موږ غواړو چې د حکومتونو موږ سره مرسته وکړي ډاډ راکړي چې د ټولو افغانانو په نمائندګي دا جشن جوړ شوی او د ټول د پېښور پانتون همداسه خواوشا پانتونونو پاکستانی محصلین هم دعوت کړي وو چې ډېر غټ تعداد کې سلین راغلی دی او دا د موږ لپاره دی ویاړ او دی خوښي زایده.
د عوامي نشنل ګوند چکپوري چارواکي می افتخار حسین د پېښور پوسنی مجهوله وضعیت کې دا ډول غونډې ګټورې وبللې او لزوانو یې غوښتل چې دا لړۍ دوامدار وساتي.
زمونږ په دې ریجن کې د خوشحالو موقع ډېرې کمې دي او کم چې د پخوانه زمونږ تاریخي او ثقافتي طور د خوشحالو ورځې دي په کای چې مونږ یې دغه رنګ تازه کوو. په دې کې زه د دې محصلینو چې کم دینو ډېر مشکور یم او د دې خبرو ضرورت دی. په داسې ورځ یوازې د خوشحالۍ ورځ نه بلکې د خپل ځان سخت هم سړی را یاد کړي سختونه و تو د پاره چې کوم دې ځان تلاري وګوري او چې کوم مشکل کې دا زمو بچی دي نو خويند مند دي دا نفسیاتي مریضان شوی دي دا د دوی یو علاج دی چې په معاشره کې یو ژوند د اکټیویټیز کې نو دې سره د دې کوم دې نو خپل غمونه په شاکیږي د بهار آغاز دی هر خوري دی چې زمو په دې وطن رښتیا بهار راشي دلته د امن بهار راشي دلته د ورولې بهار راشي او د یو ولې او د آبادۍ بهار دی راشي او خوري دې مونږ چې کوم دې
په پېښور کې افغان وکیل تجار ډاکټر میرویس یوسف زیب له هیواد لري د افغانانو لخوا د دې ډول غونډو جوړولو ستایل.
زه د دغه غونډو ستاینه کوم او د دې محصلینو نه مننه کوم چې خپل وطن دود او دستور دلته تازه کوویل منځول خپل فرهنګ پیوړی کوي. زه د دواړو ملکونو دوستی په دغه غونډو کې وینم.
د غونډې او پاکستاني ګډونوال جمیله ګیلانی بیا په دې باور ده چې په خیبر پښتونخوا کې د افغان ځوانانو لخوا د داسې غونډو جوړول د دوه هیوادونو دولسونو ترمنځ اړیکې لا پیاوړې کوي.
منګو افغانان یو خلک یو یو جبه مودا نو دا په دې لاینونو او په دې باندې نه حقيقي اخه خبره دادا چې د لارې چې د ازادي شو امن شي نو دا یو وطنونه دی د کام چې کما یو یو والد نو هغه خپل ځښته دی موږ د یو بل په خوشاله باندې خوشاله لیګو د یو بل په غمونو در دردیګو او سرنګ چې تکلیف حالت یې نو دلته ما شانته تکلیف مونږ د یو بل باندې چې کوم اثرات دي دغه نه بچکی دی نشو لکه یو وجود یو.
ته دغه جشن په پای کې یو شمیر پښتنو سندرغاړو سندري او ملي ترانه ویلې چې ځوانان ورته اتن او ګډاګانې وکړي.
اساسي او بشري حقوق
د
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د اساسي او بشري حقوقو یوه بلې خبرونه اوریدو ته مو هرکلی کوم. تاسو د خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 1280 نوي او د کابل په ګډون د هیواد په لوی خارونو کې په اف ام 3.15 صفه اوري. په دې خبرونه کې د اساسي قانون لمخې په افغانستان کې د مالیه او محصول ټولولو په حق خبرې کوو. زموږ سره په استدیو کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د کابل سیمه ایز دفتر د انتقالي عدالت برخي مسؤل ښاغلی رحیم مولا رامه را سره ملما دی. په پیل کې راته وایي چې د افغانستان په اساسي قانون کې د مالیه ورکولو په حق لاته ویل شوی دی.
تر هر څه د مخ خپل سلامونه او نیکې هیلې ستاسو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. تاسو د سوال په حق لبا دوه ان چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت اساسي قانون په 23مه ماده کې د مالیه او د محصول ورکړې په حق لا حکم وجود لري. یعنی په دې معنی چې د اساسي قانون د 23مه ماده حکم کوي چې هر افغان مکلف دی ترڅو دولت ته مالیه ورکړي، او همدغه راز دا ماده صراحت لري چې هیڅوک غیر د قانون د حکم نه مکلف په تادیه د مالیه نه ده، او دغه د مالیه طرز د ورکړې او یا د تحویل دا د ځانګړي قانون په اساس باندې تنظیمیږي، او په دې اساس باندې اشخاص او افراد مکلف دي چې دولت خپل مالیه ورکړي.
لکه څنګه چې د اساسي قانون لمخې هر افغان مکلفیت لري چې دولت ته مالیه او محصول ورکړي، کراته وایي چې دغه مالیه چې راټولېږي په کوم ځایونو کې مصرفیږي؟
مننه. په دې اړوند خو دلایل خدای دي چې دولت غیر له دینه چې خپل عایدات ولري او عایدات خپل مالی له طریق نه باید پوره کړي، او برته کوم مصارف چې دولت لري له دې لارې نه خپل مصارف پوره کړي، نو ایجاب دي دی کې چې دوی د خپل وګړو نه مالیه راټول کړي، او مالیه په داسې شکل باندې باید راټول شي چې له یوې خوا نه د دولت ضرورتونه پوره کړي، او بل د مالی د ورکړې لپاره داسې قوانین او داسې اصول باید وي چې هغه د اجتماعي عدالت پر بنا باندې ولاړ وي. له بلې خوا نه دولت غیر له دې نه چې مالیه او محصول را ټولوي د خپل وګړو نه، د دې اندازه باید ډیره په داسې شکل باندې ظالمانه نه وي چې هغه د ولس او یا د وګړو د توان نه او یا د قدرت نه وتلی وي. نو دغه تناسب چې له یوې خوا نه د دولت ضرورتونه باید پوره شي، له بلې خوا نه د مالیه ورکوونکو توانایي او قدرت دا په نظر کې ونیول شي، او په شفاف او واضح توګه باید وګړي دولت ته مالیه ورکړي، او دا یو مستقیمه رابطه دی ولس او د دولت ترمنځ هم جوړی، دولت له ولس سره وصلی.
بارې درنه اوریدونکو خبرونه دوام لري، اوس یو لنډه وقفه ده.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره وخلي
دلانه فیصله و منګول وخت در شری
په حنا
سویمون په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته، مونږ په سمګه کینو، مونږ د خپل مشر سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ د بیا بکرم په تاسو وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو، مونږ د حکومت څخه هیڅ نور چې مونږ د وګړو باندې داسې
پلیس نه کړی چې محکمې له
خوا. ازادي رادیو 1290 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.15 صفه.
د مالیه در ټولولو اندازې په حق اساسي قانون څخه پیشبینی کوي، یعنی که په مشخص ډول وایي چې له څومره عاید څخه باید څومره مالیه ټول شي.
پر عایداتو باندې د مالیاتو قانون په 2 ماده کې د مالیه ورکولو اندازه او مقدار تعین کړی ده. د دې ماده په اساس باندې هر هغه څوک چې له 15,000 یوه افغانۍ نه بیا تر 2,000 افغانۍ پورې عاید ولري، هغه اشخاص به د مکلف دي چې 2% مالیه دولت ته تادیه کړي یا تحویل کړي، او همدغه راز د 2,000 یوه افغانۍ نه بیا تر 100,000 افغانۍ پورې یا تر او لکه افغانۍ پورې اشخاص او افراد مکلف دي په دې باندې چې خپل 10% مالیه دولت ته تحویل کړي، او همدارز له 100,000 افغانۍ نه او لږ نه ورپورته 40% مالیه باید دولت ته تحویل کړي، او دغه مالیه او محصول دواړه نه تنها داسې په حقيقي اشخاصو باندې دي، بلکې په حکومي اشخاصو باندې هم د یو معیار لمخې او د دوی د عایداتو پر بنا باندې د مکلفیت په دوی باندې هم دڅې په دواړه، یعنی حقيقي اشخاص او حکومي اشخاص دواړه باید مالیه تحویل کړي.
په پای کې تاسو په افغانستان کې د مالیه ورکولو لړۍ څه ډول ارزوئ؟
متاسفانه په دا وروستنۍ لسیزه کې د ځینو اساسي او غټو مشکلاتو له وجې نه دولت په دې باندې قادر نه و چې لکه څنګه سي ایجاب د دې کې لکه څنګه سي قانون حکم کوي مالیه راټوله کی لخپل وګړو نه. د اداري فساد مشکلات پکې وو، د امنیتي ستونزې وې او راز راز ټولنیزې او اقتصادي ستونزې. ولې په هر حال له دې سره سره دولت د دې لپاره چې خپل عادي او انکشافي بودیجه له دغه مالیاتو نه یا له دغه عایداتو نه په شفاف ډول باندې تمویل کړي او پوره یې کړي، نو د دې لپاره ایجاب د دې کوي چې دولت خپل عایدات د مالیه ورکوونکو له طریق نه پوره کړي. نو په دې خاطر باندې اوسنی حالت کې په کار دی چې دولت ډېرې اسانه او شفافې لارې چارې د مالیه د راټولولو لپاره تر لاس لاندې ونیسي، تر څو پورې د دولت د خود کفایۍ لپاره ترې نه ګټه واخلي.
ډېره زیاته مننه کوم چې په خپرونه کې مو راسره ګډون وکړ. کور مو ودان.
تاسو له مننه.
قدرمنو اوریدونکو، د دې ونې خپرونه هم دومره وه. تر بیا مو الله مل شي.
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بیسیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمينه برابر شوه چې د افغانستان له ټولو خارونو، کلیو او باندو خبرونه آزادې رادیو ته واستوي.
په ډېر اسانۍ یو سمس اتسو اتلس شمیرې ته واستوي. د یو سمس پاستولو سره د آزادې رادیو افتخاري خبريال شئ.
تاسو په پښتو او دری ژبه د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم را لګولای شئ.
د افغان بسیم شرکت اتسو اتلس شمیره د ازادي رادیو د افتخاري خبريال لپاره.
جوان پاشيبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
لکه چې بیا د نوروز ورځ شوه، لکه چې بیا د نوروز ورځ شوه، جنکو راوړل پور بلکې ژړ ګلونه. خوږ اوریدونکو، لکه د نوروز د خوږې او پستې هوا په څیر مو خواږه او پاسته سلامونه ومني. هیله مند یو چې تاسو به روغ جوړ او د صحت په جامو سنبال وئ. د هجری لمریز کال لومړۍ میاشت هغه مهال پیلېږي چې په طبیعت کې د زیږ د اودې حرکت پیل شي. د دې کلیز لومړی موسم د پسرلی په نوم یادیږي او پسرلی هغه وخت راځي کله چې لمخې د طبیعت په بیلابیلو برخو او توکو کې د مستۍ او بدلون نښې راڅرګندې شي. د دغو نښو د راڅرګندېدا لومړنۍ ورځې ته نوروز وایي. دا وخت پیغلې هم غلې نه کینی، خپل ذاتي جذبات او احساسات کله په سرکو کې د زړه له تله راباسي او کله کله خوې پر شونډو داسې زمزمه کوي: جانان راشه پسرلی شو، زه د شړشم ګلان په تور ورول کېږدمه. مینوالو، د پسرلی په دې ګلورینا او پسته هوا کې ز محبوب شاه محبوب او فرشته مرسل نننې ژوند په شی بوګي خبرونه چې د نوروز تاریخ او دودونو ته مزنګړي کړي درته وړاندې کوو.
اے د پسرلی هوا، اے هوا، اے هوا، سشول را والوزا والوزا والوزا، سشول را والوزا. اے د پسرلی هوا، سشول را والوزا، سشول را والوزا. پیائی دخائش پری کسی کا، پیائی دخائش پری کسی کا، نل دلیلا زلف پری کا.
قدر من دوستانو، نوروز د هیورځینوم د کوم چې زرګونه کال په خوا په میلو سره منځل کېده. نوروز د هیورځینوم د چې پنوم شو پیغلو ته خسرګنی توفی وړي. نوروز د هیورځینوم د چې شاعران په خپل شیرونو کې ادبي او کلاند وایم. نو نوروز د هیورځینوم د چې د کائنات اور برخه له خوخینه مستی کوي. لیکوال او ژورنالیست سارګل امیرزای وایي چې کته هم د نوروز منځل زرګونه کال لرغونتوب لري، خو په یواد کې منځل هم لرغونی ریښه لري. نوموړی د نوروز د تاریخ پاړه وایي:
د نوروز ورځ نو د غزمنګ د ټولنې د پدایښ سره سم رامنځته شوې ده. زرګونه کاله پخوا تر کومه چې په تاریخونو کې راغلي د همداسې راپاتې د لمانځل کېږي کال په کال باندې. ماته یوه ټپه را یادېږي کنه کله کله چې د نوروز نوم سړی واوري یا فکر ته دغه ټپات مند راځي چې سپوږمۍ اکړنګ وه راخیژ او یار مې د ګلو لو کوي ګوتې ریبینه. دغه ګل به وایي چې یو ډول شیره کوله کنه. دغه ګلان به اکثره وخت لو به چې کېدنو د شپې به کېده. دغه شیره به بیا راټولېده او دغه پخوانیو پاچایانو به په خپل دربار کې د دین یو ډول شراب جوړول او دغه شراب به نو بیا د نوروز د میلې پاړه باندې چې کوم مراسم دوی نیولي و هغو ته به میلمانه راغوښتي وو. بیا به خاصو خاصو میلمنو ته د دغه ګل هغه اوبه یا شراب به ورکول او دوی به ترېنه خوند اخیسته. زمنګ د ټولنې لمړنی پاچاهان چې دی هغه یما پاچا دی یعنی جمشید پاچا. دوی به یو ډول خپل ځانګړي پهلوانان دغه ورځې ته روزل. هغوی به سره په جنګ اچول کنه. د توریو د ډال جنګونه به کېده. همداسې غېږې به کېدې. دغه پاچایانو به بیا کله چې دغه خپل خلک به په غېږ ورواستل یا به د توري لوبه ورنه ننداره کوله دوی باندې به شرطونه یې خودل.
د ښاغلی امیرزی په خبره چې یادو شاهانو به سره په ګډه نڅاوې کولې او ډیر وخت به یاد جشن څو ورځې وغځېده. دی په هیواد کې د نوروزی جشنونو او میلو د ریښې په اړه وایي.
زمونږ په تاریخ کې لمړنۍ د نوروز میله د یما پاچا په وخت کې جوړه شوې وه. هغه هم د سرګل یا ګل سرخ په نامه باندې وه. خپل په بلخ کې دغه ورځ به د یما پاچا د زردشتیانو د وخت نه راپدې خو چې لمانځل کېږي. نو په دغه نیت باندې لمانځل کېږي چې دا د سې د نیکبختۍ او د نیکمرغۍ او یا د برکتونو د ورځ فکر ورته کېږي. بیا هغې نه راروسته چې کله کله دغه خبره په دې ټولنه کې همداسې رواج شوه نو تیږې به اچول کېدې په دغه ورځ باندې. غېږې به نیولې, نیزه بازي به کېده, همداسې منډې به کېدې, دا سونو لوبه به پکې ډېره کېده, نخې به هم ویشتل کېدې. په اوس وخت کې چې کله نوروز مانځل کېږي په لویو زیارتونو کې جنډې پورته کېږي, همداسې خلک میلو ته ورځي. اوس هم خلک خوشحالي کوي, نوې جامې اغوندي. د سمنک په نامه باندې موږ یو څه لرو. جونې یو پیغلې دغه سمنک تیاری د ډېر وخت نه همداسې ځانګړي لباسونه جامې هم ورسره کوي. د میوه یا د و ډوله میوو د خوړو په اړه باندې هم دغه رواج زموږ په ټولنه کې مروج دی.
سهارګل امیرزای وایي چې د نوروز میلې او د دغې ورځې تاریخي ارزښت که څه هم په ولسي ادبیاتو کې ډېر روښانه دی خو خپل تاثیرات یې پر تحریري ادبیاتو هم نه دي سپمولي. په ګڼو غزلونو او سندرو کې هم یادونه شوې او تر ټولو ستر تاثیر یې د ځانګړو دودیزو مشاعرو موجودیت دی.
زمونږ په ادب باندې په خاص ډول باندې ډېر زیات تاثیر کړی دی, اوسیم کړی. تاسو وګورئ په ځینو ځانګړو ولایتونو کې د دې په نامه باندې میلې او مشاعرې جوړېږي. شاعران لیکوالان د پسرلي لپاره یا د نوي کال لپاره په دغه ورځ د جانان سره ډېره ښه مشغولتیا کوي. خیالي نو شعرونه ورته لیکي, د پسرلي د راتګ لمانځنه کوي, هرکلی ورته وایي. زمونږ په ځینو ولایتونو کې په دې نامه باندې اوس هم مشاعرې شته دی. تاسو وګورئ د نارنج ګل مشاعره, همداسې انارګل مشاعره وګورئ, همداسې د مڼې ګل وګورئ, همداسې د غاټول په نامه مشاعرې په ډېرو ولایتونو کې په دې نامه باندې ناستې کېږي. لمانځي یا څوک یې د پسرلي په نامه لمانځي او څوک یې د کال د نوې ورځ په نامه لمانځي. خو منشا او مبدا ټول د هماغه وخت نه ده چې یما پاچا د یو زردشتیانو به په دغه وختونو کې لمانځلې او په دغه ورځ کې خزانګړی مراسم جوړول.
د خوست ولایت یو وسونکی اسد الله فروتن هم د نوروز د ورځې د نمانځنو یادونه کوي او وایي چې د دوی په ولایت کې هم ګڼ شمېر خلک نوروز نمانځي.
همدا اوس ماته یو ملګری ټلیفون کړی و چې هلته مونږ یو پروګرام لرو, یو میله جوړو. ما پوښتنه ورنه وکړه چې د څه شي په مناسبت. هغوی وویل چې د نوي کال په مناسبت. ما د هغې نه پوښتنه وکړه چې تاسو په نوي کال کې څه پیغام لرئ د دې پروګرام نه. هغوی وویل چې د دې نه زموږ پیغام دا دی چې خلک وهڅوو چې نیالګي کېنی, ګلان وکړي, یو څه ساعت هم تیر کړي.
له کوم یو نه ټلیفون درته کړی و؟
د خوست نه.
له خوست نه. ته خپله په نوروز کې تاسو خپله کورنۍ کوم دودونه لرئ؟
په نوروز کې مونږ یو خدا سي کوو چې ځوانان ځي میلو ته, ځي باغونو ته, ځي ځوانان هلته میلې کوي. هفت میوه خو د نوروز یو جز بلل کېږي.
خواړه تاسو هفت میوې نه یادونه وکړه, نور څه کوي؟
د دې سره په څنګ کې مونږ شوله یا هلته ورته ډنډکی وایي. هغه مختلف قسمونه مونږ پخو, یعنی یو ډول نه
ډنډکی. څه رقم
ډنډکی؟ یعنی شوله. دلته شوله وایي؟
یوازې شوله.
شوله په مختلف قسمونو
شي سرای
لکه غي سره مونږ واخه یو ځای کې کورت نه دي
وو
کورت سره کورنی وړي او دا کورنی وړي
زیړ وړي
او زیړ وړي دا یو ځای کې په خا جوش خروش باندې نوروز منځو
په هره تر اوسه دا د نوروز د منځلو کې دود کې څومره تغیر راغلی
مخکې به دا سمو چې یوازې نوم بو اوس خلک دا ورځ منځي مونږ باید څنګه د نوې کال مونږ ته څه پیغام راکړي د هغې نه په پند اخیستلو باندې هر هغه څه چې ضرور دي لازم دي هغوی کوي لکه د نیالګیو کینول دي پلانونو منسجم کول دي برابرول دي زه به په راتلونکي کې څه کوم راتلونکي کال کې به زما هدف به څه شی وي
کالی څنګه ده آیا ماشومان میرمنې نارینه نوي کالي کوي نوروز ته
طبیعي ده په څنګ کې دا محلي کوم لباسونه چې دي زیاتره محلي لباسونه اغوندي
څه رقم محلي
لکه محلي داسې چې زمونږ دود دا ده چې خلک لنګوټۍ په سرې چرمادار واسکټونه اغوندي یو ډول څپلې دي چې هلته په خپل د دې هغه نه جوړیږي پاڼونه یو رقم ته بوټي دی د هغې پاڼې دي د هغې نه یعنې هغه د نوروز په ورځو کې هماغه په پښو کوي میرمنې هم د نوروز دپاره ځانګړی لباس اغوندي
خاونده بیا دې پسرلی کړ د وچه ډاګه د لمنګو بوی راځینه د میدان وردګو ولایت اوسیدونکی نصرت الله بیا وایي چې د دوی په سیمه کې هم د پسرلي لومړۍ ورځ چې نوروز بولي نمانځل کیږي
یو بل ته ډوډۍ کوو ځو شنو فصلونو ته دښتو ته هلته ځینې ځوانان دي چې د هغې سیمې د موسیقۍ چې هغه ډول دی هغې ته نڅا کوي د والیبال مسابقې په کلیو په سیمو کې جوړیږي هلته ډول ویل کېږي هلته اتن کېږي شپېلۍ ویل کېږي محلي لوبې دي چې هغې موږ ورته توپ ډنډه وایو توپ ډنډه کېږي ښځو په مابین کې هغه ځان ته میلې او مجلسونه لري یو مهم او مشهوره میله د هغه نجونکۍ چې کوژدۍ شوي واده یې نوي شوی هغه د خپلو چاسره چې کوژده شوي هغې ته جامې جوړې کړي په ګوتو یې دسمالونه ورته جوړ کړي هغه یو له بل سره شریکي وي او بلته یې ښایي نو په دې باندې د دې یوه میله ده د ښځو دپاره بالخصوص د نجونکیانو پاره چې دې کوژده کړي وي واده یې نوي شوی ځینې د نوروز نه یوه ورځ دوه ورځې ته مخ ورته راوړي ځینې چې د نوروز په اوله ورځ ورته راوړي ځینې نوروز په دوهمه ورځ درېمې ورځې پورې نه وخته نه ځي یعنې تر درېمې ورځې پورې دوی کوښښ کوي چې نوروزي ورته راوړي په نوروزۍ کې ورته مایان راوړي کلچې ورته راوړي جلبۍ او کالي او دا شیان ورته راوړي کله چې جنکیان ته نوروزي راشي دوی دې خو هغه خپل کس چې ورسره نامزاده شوی ده هغې ته په ګوتو جوړ یخن او دسمال بوټونه خولۍ او چادر او دا شیان ورته د توفې په شکل یا ډالۍ په شکل ورکوي
د کابل پوهنتون مسله حلیمه چې اصلا د لغمان ولایت اوسیدونکې ده وایي چې پخوا د دوی په کور کې نوروز نه نمانځل کېده خو اوس یې نمانځي نوموړی په نوروز کې د سبزه لغت افت میوې او یو شمېر نورو ځانګړو خوړو او دودونو یادونه کوي هغه وایي
سبزلغت کې خلک د کورنوسی کریم جامع د دې پارکو ته یادې مور په سر باندې مته ارچته زی او یو څو سات قدم غیم د سبزلغت وي دا وای چې یو نیک شګوم باندې چې نوې کال شروع کیږي نیک شګوم باندې سو سبزلغت کې یعنی نوې کال خو پیل شي په دې اف میوا یو یو سمخ کته اچول کیږي پکې ور ډوله میوې لکه سنجت بادام پسته کشمش کشته دا شان پکې اچول کیږي ور ډول میوې پکې اچول کیږي بیا دا یو سمخ کته اچول کیږي بیا د نوې کال په سهار باندې دا خوراک کیږي چې ترسو مزه یې پکې بیا موږ وخت کې خور کیږي افسین که چې بز نوې کال په ورځ باندې نمرې غلمه د افسین تیاری کې په افسین کې ورول شنه سبزیجان وي که سبزه سمنک او سیر سیب افسین کې اول ډول شان چې په سین باندې شروع شي وي هغه سخن په سر اول نمرې ورځ د نوروز کې دي
د کابل ښار یو بل اوسیدونکي رقیه هم د نوروز په ورځ د خپلې ملي کیسه کوي
ته سه غریب مو ته شای وکړه دا غریبی دا یو کولی پو کور پو یو میلا چې میلې ته څو یو خپل چې د خپل کڅو ما وچا میوه دو ورکه ما لاندا میوه دو ورکه ما ته کور کې تیارې مو خوړو کو ورکه ما د په خاوله د پوره
د کرنې وزارت د ځنګلونو د تنظیم امر سید امین الله فخری وایي چې د هیواد سربیره په مرکز کابل کې دوی پنځه بیلابیل ځایونه لري چې د نوروز د ورځې په بیړ پکې نیالګي کینوي
ما هم مثلا در پنج ساحه شهر کابل
موږ هر کال د کابل په 50 سیمه چې تپای بادام باغ، تپای مرنجان او داسې نورو کې د نوي کال په ویاړ نیالګي کینو، او همدارنګه د کابل په بادام باغ کې موږ هر کال د دیقان ورځ هم منځو. دلته هم خلک د میلو او جشنونو لپاره راځي. د شهدای صالحین تپې ته هم خلک د میلې لپاره ځي. په افغانستان کې د دیقان ورځ له کلونو کلونو را په دیخوان منځل کیږي، خو تاریخ یې د زراعت وزارت د جوړېدو سره سم پیل شوی. لکه نه چې په هیواد کې د زراعت وزارت جوړ شوی، نو هر کال د قان میلن منزی
تحلیل میکردن منتاج آیش مختلف بود.
بیا لکو مارا پیدا شدا با چی پہر نور ملک لگلزار بیا لکو مارا پیدا شدا با چی پہر نور ملک لگلزار.
درنو اوریدونکو، کڅام په هیواد کې ورسېو نام نه یو په لریو پرتو سیمو کې د نوروز پر میلو او جشنونو بد سیوري غوړولې، خو هیله مند یو چې یو ځل بیا امن راشي. بیا به هماغه پسرلی وي، بیا به هماغه میلی وي، اتونونه به وي، او د ژوند نیلې به مو همداسي په مزه مزه روان وي. په همدې هیله نن خبرونه همدلته تمامو. کوم رادیو تلیکونه راستول پتی مودادي. په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره دا 44 یو، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4،